ترتب کنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراک تمام مهمان ها. تا برنامه بعدی خدا حافظ و ناصرتان.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې وکړو. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له امله دوه ماشومان مړه شوي. په روزګان کې له پرون راهیسې سیلونه روان دي خو تر اوسه دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. په ترینکوټ کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس حاجي خالد ازادي راډیو ته وویل سیلونو په خاص روزګان کې یزاب او چوری ولسوالیو کې یو شمیر کورونه ته زیان اړولی او په زرګونو جریبه کرنیز ځمکې لاندې کړي. د نوموړي په وینا د یو شمیر پلونو او پلچکونو د ورانېدو له امله له اکثرو ولسوالیو سره د مرکز ترینکوټ لارې بندې شوې دي. د دې تر څنګ د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې د یک شنبې په ورځ به هم د شنبې په څیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې بارانو او سیلابونو اټکل شوې ده. د وزارت په خپل ایکس پاڼه دا خبر پاڼه لیکلې ده. د وړاندوینې له مخې د طبي پیښو د رامنځته کېدو احتمال هم شته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي له مرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې کړي چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پرون د دې لیدنې په اړه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وشوې. ملګرو ملتو پروسه کال په ډسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې. طالبانو له دې استازي سره مخالفت کړی او ویلي چې که وټاکل شي همکاري به نه ورسره کوي. د راپورونو له مخې د ترکیې په جنوب کې په انتالیا سیمه کې یو سلو څلور اویا کسان چې په یو کیبل کار یا په یو هوایی کابین کې ایثار پاتیو له درشتو ساعتونو وروسته ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې شاوخوا شپږ سوه کسان او لس هلیکوپټرې د دوو کسانو د ژغورلو لپاره په کار لګیا وي. دا خلک چې په یوه سیلاني سیمه کې په هوایی کابینو کې ناست وو د دوو هوایی کابینو د ټکر په خاطر باندې شاوخوا درویش ساعت په هوا کې ایثار پاتیو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنگتن کې یو ځل بیا دغه ژمنه تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي. اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ په تمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول، ایران بیا ویلي چې خپل غچ به واخلي. او پولیسو ویلي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې یو کس په چړو باندې یا د چاقو په ګزارونو باندې شپږ نور کسان وژلي دي. د اسوشیټیډ پریس د راپور له مخې د ویستفیلد په شاپینګ سنټر یا د سوداګرۍ په مرکز کې یو سړی په چاقو باندې حمله وکړه چې شپږ تنه یې ووژل او د یو ماشوم په ګډون یې یو شمېر نور ټپیان کړل. د پولیسو د کمشنر مرستیال انتونی کوک خبریالانو ته تایید کړ چې پولیسو په خپله برید کوونکی په ډزو وژلی دی. تر اوسه پورې د برید کوونکي هویت نه دی څرګند او د برید علت هم نه دی رسنیز شوی. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ده. د سر مطلب مودا ده چې له پاکستان د اپریل تر 15 میرا مخ کې هم د کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوه.
پاکستان حکومت ورکړل شوی مودې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشې کړ.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو امکان اټکل شوی دی. لاغړې له پوروزګان کې سیلونو خلکو ته مرګ جوړ لاړولې.
توان بیا نزد ای درتوان نزد وزد کن توان با درتوان چی سرای نه نده ولی چی سرای تو بنا نوتلی چی پلو نه نده ولی چی زمر آبا چم زیکی ولی چی چی زمر دم زیک سر تو وکی چی دوست نده ای آد سرای سر و نده ولی چی
ایرانی زوکونو پا هرمز تنگی که یوا کشتای گرزه ولی
پر دې کشته احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. وروسته ایرانی رسنوی وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانتینر کشته نیولې ده. در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په پا پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه واد په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغۍ اخته شوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده او ای سی سی د کډوالۍ لرونکو کارتونو د درلودونکو د ایستلو ضربله جلته دوه ورځې پاتې دي، په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منځه کاکړ وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلې دی.
په اختر کې دلته افغانان میشتي هغه ایریا ته مونږ تللي وو، نو هغوی وویل چې مونږ مطلب نه روزه په سکون تیره کړې ده او نه مو اختر له جامې کړې وې د ویرې او بې سکونۍ د وجې. مونږ ولیدل چې هلته اکثره افغان کډوال چې دلته دي هغه د مختلفو بیماریانو سره مخامخ شوي دي، ذهني چې کمې هغه مونږ ورته ویلی شو چې دوی وایي چې بلډ پریشر او داسې نورې مرضونه ورته لګېدلې دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د زورولو لړۍ پیل شوې. د پاکستان د پنجاب په چکوال سیمه کې میشت یو افغان کډوال حقیار چې د ای سی سی کارت لري ازادي راډیو ته وویل
دا د 15 تاریخ نه دی برابر شوی، د 15 تاریخ نه مخکې د لګیا دی اکثر ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونیول، نو دلته زمنګ ډېر پیسې باندې دي، کار روزګار هم دی، نو مونږه که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي، الته حالات هغه خراب دي، کار روزګار نشته او دلته دی مونږه تنګي.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت یو بل افغان کډوال احمد ویل
پاکستان حکومت د ورکړل شوي مودې یا نیټې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشې کړ، نو موږ له ډېر سخت حالت سره مخ یو. موږ په یونیسیار او د بشر حقونو په ټولو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
دغه افغان کډوال ادا کوي چې په تیر کوچني اختر کې د پولیسو له ویرې چې وبنیول شي له کورونو نه دی وتلی او د اختر خوښي نه ده نمانځلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه لښکېلو لوریو په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت، په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر له ویان د معلوماتو غواړو، خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منځوي ښکاري چې پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې د هیڅ لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم په خپله پرېکړه ټینګار کوي. وړاندې تر دې ګڼو نړیوالو بنسټونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. پاکستان پریکړه کړې چې د اپریل په 15 یعنی دوه ورځې وروسته له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. دا هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې. د یادونه ده چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړه، بیا اسناد د افغانان له خپلې خاورې وویستل چې شمېر یې له 15 لکو زیات ښودل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترنګلتیا زیاتوالی او د دواړو هیوادونو لوري د بریدونو د پیل احتمال په ایران کې وشمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دا چې جزئیات څه دي په دغه رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه ګنګوسي مخ په زیاتېدو دي، په ایران کې مېشت افغان کډوال چې د بیکاري او امنیتي ګواښونو له امله یې یاد هېواد ته پناه وړې اندېښمن دي. دوی وایي چې د ګنګوسي د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی دی. په ایران کې وي افغان کډوالې عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې له دندې ګوښه شوي.
نگرانی ما اول خو یې است کې اگر اینجا هم جنگ شوه
زموږ اندېښنه دا ده چې که دلته جګړه وشي موږ چیرې ولاړ شو، او دوهم دا چې د ترنګلتیا خپل اغېز لري. د ډالر بیه لوړه شوې، هغه سانو چې دنده درلوده وزګار شوی. ما په خپل د یو شرکت په حسابداري برخه کې کار کاوه او اوس وزګار یم.
ویب سایت او حسابداري شکار میکردم چې فعلا تعطیل است کلان.
په ورته وخت کې پیران کې یو مدني فعال قدری رضای همای چې کدا احتمالي بریدونه وشي د هغو زرګونو افغانانو ژوند بل ستونزو سره مخ شي چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان ایران ته تللی دي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان
د مدنی و بشری حقوقو فعالین و پګړون د طالبانو ډیر شمیر مخالفین دلته حضور لري چې که هیواد تستانه شي هم ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي او هم یې اقتصاد ضعیفه کیږي. د دې نه چې په ایران کې د جنگ احتمال شته ډیر اندېښمن یو، ځکه تر ټولو زیاته بیه به کډوال پرې کوي.
تر ایران جنگ شوه وضعیت ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
د پوځي چارو کارپو محمد صادق شینواری هم وایي چې دا ترنګلتیا او احتمالي شخړې به د افغانستان او افغانانو پر وضعیت هم اغیز وکړي.
د ایران له خوا د اسرائیلو په خاوره باندې عمله نه یوازې د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې منفي اغیزه کېدلی شي، بلکې د دې احتمال ډیر لیدل کېږي چې جګړه په سیمه کې پراخه شي او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې هم منفي اغیزه کېدلی شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډوال شوي، او یاد وزارت شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 5 میلیونه ښودلی و. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې اسرائیلو د وري په 13مه د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ چې په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وتنه چارواکي ووژل شول. ځینو امریکایي رسنیو هم د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران پر اسرائیلو د غچ اخیستنې برید لپاره تجهیزات چمتو کړي دي. سی این این تلویزیون د یوې باخبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران به په دمشق کې د اسرائیلو برید ته اړین ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې د هیواد نه غواړي په وسله والو جګړو کې ښکیل شي. سینن د امریکا د معلوماتي څانګې د ارزونې په حواله ویلي چې ایران ممکن د خپل نیابتي پوز په کارولو سره د اسرائیلو برید ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د کمیدو غوښتنه کړې ده.
د ایران په موضوع کې به تم شو. ایراني ځواکونو په هرمز تنګي کې یوه کانتینری کښتۍ در اولی دا ورسته ویلی دی چې دا د اسرائیلو یو کښتۍ و چې دوی ګرځولې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اسوشیټډ پریس اژانس په ترلاسه کړې ویډیو کې ښکاري چې نن په هلیکوپټر کې کمانډو ځواکونه په هرمز تنګي کې پر وی بیړۍ برید کوي. دا ویډیو دفاعي چارواکو چې د استخباراتي چارو له عملی د نمونو له ښودلو ډډه کوله له اسوشیټډ پریس اژانس سره شریکه کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې کمانډو ځواکونه د بیړۍ د کانتینرونو خواته ښکته کیږي. د کښتۍ د عملې یو غړی وای مراوسی د بیا خپل همکارانو ته وای چې د کښتۍ بل لوري ته ولاړ شي. اسوشیټډ پریس اژانس سرګندوي چې سمدستي د ویډیو کارولای نشته ایدولای. پر دې کښتۍ احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. تر دې راپور وروسته ایراني رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانتینر کښتۍ نیولې ده. د ارنا دولتي اژانس راپور له مخې د ام سي اس آر اس په نوم باربري بیړۍ د سپا ځانګړو سمندري ځواکونو ګرځولې ده. فرانس پرس اژانس راپور ورکړی دی چې دا کښتۍ ایران د خپلو اوبو خواته بیولې ده. د اسرائیل پوز ویلی دی چې ایران په د وضعیت د لا خرابېدو پایلې وویني. د راپورونو له مخې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ په اوبو کې څو ورځې وروسته تر دې نیول شوې ده چې ایران خبرداری ورکړی و چې د اوبو د لاره به د بیړیو پر مخ وتړي. روټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاعي چارو د یو مسؤل په وینا خبر ورکړ چې دا مسله څاري. واشنگتن ایران ته خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې پر صوبیل داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګری د هوا له لورې برید وشو، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وو غړیو په ګډون 12 سنه ووشل شول. په دوی کې دوه د سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران بیا بیا دا خبره کړې ده چې خپل غچ به واخلي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان هندوان او سکان چې زمکه او جایدادونه په افغانستان کې د بیلابیل حکومتو پر مال غصب شوی وایي د طالبان حکومت باید د دوی د ملکیتونو د بیرته ګرځولو لپاره عملی اقدام وکړي. د عبدالسال کې چې د طالبان حکومت درې ورځې وړاندې د افغان سکان او هندوانو د زمکه او جایدادو د بیرته ګرځولو لپاره د کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ملکیتونو او ځمکو د بیرته ګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. یو شمیر افغان هندوان او سکان وایي چې د دوی د ملکیتونو د بیرته ستنولو لپاره هیڅ عملی کار نه دی شوی. یو افغان سکه ادعا کوي چې د ده او د تر د کورنۍ شاوخوا 1500 جریبه ځمکې د پخوانیو حکومتونو پر مهال غصب شوی. دا چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هر نوې حکومت چې راځي له موږ سره ژمنې کوي خو عمل نه کوي. د طالبانو حکومت هم له تیرو دریو کلونو راهیسې ژمنه کوي خو موږ یې عدلي وزارت او محکمې ته استولي یو. د تیر جمهوري حکومت غوندې هلته هم بیوروکراسي یا کاغذ پراني زیاته ده او هیڅ عملي اقدام نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان هندوان او سکان د دوی پر مذهبي مراسمو د بریدونو او امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي او د هند په ګډون نورو هیوادونو ته پناه وړي. په هند کې د افغان هندوانو د شورا مشر جبهول سنگ ازادي راډیو ته وویل که څومره د طالبانو د حکومت له دې اقدام خوښ دی خو د خبره طالبان باید لومړی په افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو امنیت ته پام وکړي.
دا تر ټولو ښه خبر دی. کاش دا کار وشي موږ خوشحاله کیږو. موږ غواړو چې دواړه خواز موږ رونه که پاکستان کې دي او که په هند کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته ژوند وکړي. خو څوک تضمین کوي چې بیا پر موږ بریدونه نه کیږي؟ که په افغانستان کې یو سم حکومت رانشي ستونزمنه ده چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
د افغان هندوانو او سکانو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د وایان زبی الله مجاهد نظر وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د هند ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغان هندوانو او سکانو د ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره د طالبانو د اقدام هرکلی کړی. ورځپاڼې د هند د بهرنیو چارو وزارت د ویان رندر جیسوال له قوله لیکلي چې که طالبانو پریکړه کړې وي چې د افغانستان د هندوانو او سکانو جایدادونه او ځمکې بیرته دوی ته وروګرځوي، دوی دا یو مثبت پرمختګ بولي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د مارچ په لومړیو کې ویل چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په ټول افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ملکیتونو په اړه تحقیقات پیل کړي. د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ځمکو او جایدادونو مسله له کلونو راهیسې ناحل پاتې ده او د طالبانو حکومت له پرلپسې ژمنو سره سره تر اوسه د دوی د غصب شویو ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره کوم عملی اقدام نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اورزګان ته بور شو. هلته سیلابونو دوه ماشومان مړ کړي او شاوخوا سل کورونه تخریب کړي دي. خلک وایي چې هیڅ مرستي ورسره نه دي شوي. چارواکي هم وایي چې ځاني او مالی زیانونه خلکو ته رسیدلي او باید عاجل مرستې د محصول خواله دوی سره وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او لسوالیو کې سیلابونه دي چې د تیر ورځې راهیسې راوتلي او تر نن ورځې پورې په خورا شدت سره جریان لري. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس حاجی خالد نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې د لومړنیو معلوماتو پر اساس د یادو سیلابونو له امله په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان مړه کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه باغونه لیلاري او پلونه تخریب کړي دي. نموړي وایي د یاد ولایت په خاص اورزګان گیزاب چورا او جهراوت ولسوالۍ کې هم ګڼ شمیر کورونه تخریب کړي، زرګونه جریبه کرنیز ځمکه لوی لاري او پلونه یې هلته هم تخریب کړي دي او دغه راز د یاد ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې یو بند هم تخریب کړي دي.
او باندې توانونه دغه پر اخر مشکلات پیش کړی دي. نو موږ د متحد نمائندگان سره د ټول د نران سره د ټول میثاق په احترامانه هیله کوو چې دا ولس په دای سخت وخت کې له سرتۍ وته کې
شاغلی خالد وايي د لارو د بندش او د پلونو د تخریب لامل د دې ټیمونه د مرستې لپاره لروسي متزانونه نسره سوالي دی. له نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې د لاسنیوي وکړي. بلخوا د اورزګان اوسیدونکو هم له خیریه موسساتو څخه غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې مرسته ورسره وکړي او سرپناه دي ورته برابر کړي او مرسته دي ورسره وکړي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وايي په تیرو څو کلونو کې دا ډول سیلابونه بې ساري دي چې په دغه ولایت کې راوځي او دیتې په زیات اندازه مالی زیانونه رسولې دي.
زمانو قدرت الله د سپت خا د کړي وسدون زیانونه خو له مشتول شي ډیر ورسول د دې تیوینه وستا ولید له جسمه پسره یو بننه وتل لاله ماندو براله دا پسره یو نه وتل اچم زکم یو ورل شنش نه کشتونه د چپکی او مر له یو لانی کړل مې چپکی سمبلاسه څوري
مانو ماجمه چولادي توان به نزه د درتوان نزه وز دکن توان به درتوان چې سره نه نړولې چې سره ته وبنه نه وتل چې کله نه نړولې چې زمر ابا چم زکی وړي چې زمر زمزه کوسل ته وکی چې دا وښ نه نړی یا د ساري سره نړولې چې یوای زمانه د ټول مسلمانان د شیخ په لوی نه د خلکو اینداری یو دکانونه یو ل تور فرونه ودا نه د زمر لیمانده یو انا الک راوړو د جلو سکالو او پرن مازګاری بیا بل انجلې راوړو واغه مړه وخره کی پرن یو بل سړی راوړو روت راوړو مړو
لادی ټولو سره سره معلومات چې د سیمې خلکو ازادي راډیو تور کړی شي چې درده مهاله پورې څلور کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي چې درې په مرکز ترینکوټ او یو کس یې په دې راوتو ولسوالۍ کې دي. دا یادونه وړ ده چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ کې لا هم سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري. ځایي طالب چارواکي وایي چې دغه سیلابونه به لا نور هم زیانونه خلکو ته ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د ځینو خصوصي وړکتونو مسولین او ښوونکي وایي په دې وروستیو کې یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او یا زدکون کې کم شوې دي. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې خپل ماشومان یې وړکتونونو ته لیږل وایي چې د اقتصادي ستونزو او د کار او د زده کړې د امکاناتو له لاسه ورکولو له امله نور خپل ماشومان وړکتون ته نه لیږي. خو د وړکتون یو شمېر ښوونکي د وړکتونونو اهمیت ته اشاره کوي او وایي د وړکتونونه د ماشومانو د ذهني او جسمي ودې لپاره زمینه برابروي. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورت.
د یو شمیر وړکتونونو مسؤلین او ښوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ډېرو میندو د بیکاري او اقتصادي ستونزو له امله یو شمیر وړکتونونه تړل شوي او ځینې یې د زده کوونکو له کمښت سره مخ دي. په هرات ولایت کې د وړکتون پخواني ښوونکي ریحانه وایي چې د ډېرو وړکتونونو د تړل کېدو له امله وزګاره ده. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما به عنوان یک معلم کوردستان که در افغانستان فعالیت
ما په افغانستان کې د وړکتون ښوونکي په توګه دنده درلوده او له دې لارې مې د خپلې کورنۍ ملاتړ کاوه چې ټولنې ته د اوږو بار نشم. که په یو هیواد کې نر او ښځه دواړه د کار او زده کړې حق ولري، هغه هیواد پرمختګ کوي.
په کابل کې د افعال وړکتون مسؤلان وایي چې د پخوا په پرتله د زده کوونکو شمیر کم شوی او د ماشومانو میندې او پلرونه هم په فیس کې د چنې وهلو سره سره فیس په وخت نه ورکوي.
در یک حد بسیار کم شاگرد کم شده و مشکلات اقتصادی که
زده کوونکي کم شوی خو اقتصادي ستونزې دي چې موږ کې بدلې شو چې د خلکو اقتصاد څنګه دی. هغه دا چې کله چې والدین راځي د فیس لپاره ډیر باس کوي چې کله فیس ترې واخلو او کله چې فیس ورکوي به یو څه ځنډ وسته ورکوي
و فیسه که میارن یک کمک به تاخیر تر میارن.
د چوالی په وړکتونونو کې د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. له یوې مور څخه مو وپوښتل چې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو حکومت له بندیز د مخې خپل ماشومان وړکتون ته وړل. دغې مور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
پخوا به ما خپل ماشومان کودکستان ته لیږل ځکه واړه وه، مکتب ته نشو تلی، یو څه به یې هلته زده کړه، دوستان یې وه هلته. اوس زه خپله په کور کې یم، د دې لپاره ماشومان خپله په کور کې ساتم. اوس اقتصادي وضعیت د کورنیو ښه نه دی، خلک خپل ماشومان خپله په کور کې ساتي.
خو په بغلان کې د وړکتون ښوونکې فاطمه وایي وړکتونونه له میندو او ماشومانو سره په ذهني او جسمي وده کې مرسته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
کستان شاګردار فقط از 3 ماهه الا
دی وړکتون خون کې له درې میاشتنی څخه درې کلن ماشومانو ته درس ورکوي. بیا د آی سی ډی برخې ته ځي چې دلته بیا د وړکتون خون کې مسولیت لري چې ښځې میندې او د هغوی ماشومانو ته درس ورکړي تر څو چې میندې هغه عملي کارونه چې خون کې ورخه تقلید کړي او په کور کې خپل ماشومانو سره تر سره کړي تر څو د هغوی باډي لنګویج تقویه شي.
یوی که نمی رویش بادی لنگویج ازا تقویت شوه.
د کارځای او دولتي ادارو د وړکتونونو یو شمېر مسولینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار د هغوی له بندیزونو وروسته په ډیرو دفترونو او د کارځایونو کې دا ډول وړکتونونه تړل شوي او کارکوونکي اوزګار شوي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په تیرو دوو لسیزو کې په تعلیمي ادارو کې د ښځو د ونډې او په بیلابیلو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی د دندو له زیاتېدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د وړکتونونو شمېر ورځ په ورځ زیات شو چې ظاهرا ډېر دوام یې ونه موند.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زاده رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځون تراوی عبادتونه جلا قبول کړي. محمدی احمد خدمن ولایت سنگین ولسوالی است. زما دا یو نظر و مال دا کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو دپاره ډیرې په ګټي. د ازادۍ راډیو څخه ډیره مننه. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او محترم اوریدونکو ته د زړه د اخلاص ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پوه کړي. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا یې دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هېوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوي هغه دا رقم. خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه ده سره پیسه عباس چې هغه ته دې واسطه وي، هغه ته پیسې واخلې، ته به ورشه په عینومې نه کې که بل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لکه افغانۍ درکوي، مازې دا پیسې ورکړه. نو ما سر ورسره خلاص و، سړی غله جباره، ما زه دونی پیسې نه لرم، ما ته دې 25 لکه افغانۍ راکړي، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم وابستوم. خو دې ګش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لکه افغانۍ یوې. نو ما سر په خلاص سړی غل دی، نو ما وجه 25 لک افغانی دی هغه بازار واخه مد لک افغانی به تی ته درکم هغه 25 لک افغانی از ما برا وجه کنه دا رقم نه کی ژر تسلیم ک کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سره سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوی دا رقم مې سه جان دغه کی ته دې د ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د شپې نه نیمې دی ورزول لاندې خبرونه ته د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له امله دوه ماشومان مړه شوي. په روزګان کې له پرون راهیسې سیلونه روان دي، خو تر اوسه د دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلي راپورونه نه دي خپاره شوي. د راپورونو په اساس ګڼ پلچکونه، پلونه او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې ده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت خبرداری وکړی چې سبا یکشنبه به هم د نن شنبه په څیر په څلور دېرش ولایتونو کې د سالنګو په شمول واورې، بارانونو او سیلابونو امکانات وي. د وزارت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبره کړې ده او د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو خبرداری هم ورکړې. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. ایران ویلي له اسرائیلو خپل غچ اخلي. دا وروسته راغه چې د اپریل په لومړۍ په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول. او پولیس وایي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې شپږ تنه په چاقو وهل شوي او وژل شوي دي. په دغه پیښه کې چې یو بریدګر په چاړه پلاس په خلکو باندې حملې کولې، د یو ماشوم په ګډون څو کسان ټپیان شوي هم دي. پولیسو وروسته بریدګر په ډزو وژلی دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په یو شمیر کورنیو کې هر وخت په تیره بیا چې مناسبتي ورځې لکه اختر را نږدې وي، ښځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه یې لوړې وي.
زه یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ادا کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو تر سره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصل او د هډوکو د مشکلات سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلې وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بیرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بد اغیزه لري.
نن ام دا موضوع چیړم ملتیا مو وکړی. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر را نږدې وي، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي. خونې رنګوي، فرشونه مینځي، پخلنځی منظموي. له دې سره سره نورې هغه چارې هم ترسره کوي چې ډاکټران د ښځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکي راهیله وایي چې د هر وخت په تیره بیا چې د کور کار ورباندې ډیر شي، په خپلې وړې لور هم کار کوي.
یوه لور لرم چې هغه هم تقریبا 19 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه ادا کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کیدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور مې په کور کې یوازې ده. د کور هر کار ورته کوم، لوښي ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي دای سره لدی چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته یې سرته رسول عیب ښکاري، له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکی دا تکالانه او منګ چی ولکانیو یعنی منګ سره د کور کرنم نخی خو پار صورت نو خورکی مې چې دا د کوی اوبر او باسي کور انګړ جارو کوي کوټه جارو کوي ظروفونه مینځي کور بارو بستره ټولول د کور نور دیګو کاساو اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي مورکۍ مې تنا ده هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي ځکه چې مور مې تنا ده او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي هم خپله او هم په ماشومې لورې هغه د کور کارونه وکړي چې درانوي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالت هم داسې نه اوسي چې بل چانه مرسته وغواړي نو هغه کور کې چې مشر اولاد لور اوسي مجبوره ده چې مکلفه ده چې د مور سره په کارونو کې مرسته وکړي که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي هغه مجبوره اوسي ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي لوښي وینځل وسي داسې نور نور کار وسي هغه کې مرسته ورسره وکړي او هم به مور ته اسانۍ وسي که څه هم د زم د ماشومې سره د ماشومې ته تکلیف رسوي خامخا شاید وخت په تیرېدو سره دروند بار وسي کوم دروند کار وسي ته تکلیف پیدا کړي خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي زما په نظر ډېر ښه کار ده بهترین کار ده که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی په دې اکله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم او وروسته لغ نه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې میرمنې سره هم کار کوم دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي یعنی یو مشکل ورته پیدا شي نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم خپلې میرمنې سره او له کور نه بهر هم د حلال ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعاله قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له آغلې نیازۍ سره مې مرکه کړې په ګډۍ سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده د ښځو د نارینه و د زاړه و د ځوانانو د ماشومانو د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي ښه استراحت وسیږي راشه درشه ولري خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي کوم بدۍ لري په اختر کې هغوی سره دغه کو پخلا کوو د هغه میمانیانې کېږي او پسه حلالېږي هی سر راسر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې که ځان ته جوړ کړی وي هغه هم حیانه نه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرېږده او چې نوې جامې لري چې جوړ کړي دي د دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د اقلې وایي غوندې یو مبارکي واخلي چېرته نو چې دا ووزي او چېرته نو چې دا ولاړ سي راشه درشه وکړي او مناسباتونه د اختر وکړي ښه چې اختر خلاص و بیا دوی ته فرصت ورکوي وایي اوس ستاسې اختر شروع شو اوس وایي ولاړ سي اختر مبارکي وکړي.
بله نیازی صاحب دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي راځو لختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمن وباندې څومره ډیر کار وی او دوی خپل هم کوم کارونه کوي خپل میرمن خپل وړی جون اختر ته د چمتووالي لپاره؟
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو انجونې وړی انجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکړي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلۍ رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله. دغه شوق و ذوقي د ماشومانو سره. او د کور پیغلې انجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکړي، کور پاکي، فرشونه پریمیزي، غالۍ پریمیزي، پردې پریمیزي، برته اوتو کې زوړندې کې اتاق سم کې، مهمان خانه سم کې، خپل د خوب اتاقونه سم کې. دا ټول هر څه چې په دا کور کې دي دا ټول باید پاک شي، د اختر لپاره صفا شي، خجور پاخه کې، ګوشفیل پاخه کې، آمادګي یعنی دي په دغه ستړیا او سرخت دي، باوجود دې چې روژه ده، باوجود دې چې د روژه مات آمادګي یعنی دي، ځکه چې د نارینه هم بیا هغه غوږ پورته کېږي چې نه په وخت روژه مات تیار نسی، هغه ته هم دوی ټول مصروفه وي، ورسره بیا دا ستړیاوي مې چې دا پاکاري یعنی دي او دا صفایي یعنی دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم د غاړې د مسؤلیتونه. بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي، خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي، او الکانه ته خپل زمونو ته زموږ منطقه کې د قندارۍ غاړې ډېر موړ دي، فیشن دي، ډېر الکانې اغوندي، خوښي یې چې مندې خوندې ښځه یې، یعنی د هغه کسان چې دوی ځینې توقع لري هغوی باید دوی ته غاړې جوړې کړي، هغه د غاړې کار هم ورسره یي، حتی پس له روژه ماته ورته ناست هغه آسان ساده کارونه یې چې د شپې معلومیږي روشنایي کې، هغه د شپې د خواکې پس له تراونه ورته کینی. شپه او ورځ په دغه شپو کې د لس څخه زموږ په اصطلاح باندې چې په ویشت ویشت سي روژه، نو بیا د اختر آمادګي یعنی دي، دغسې کارونه دي چې ورسره دوی مصروفي او ډېر ورسره ستړي یي.
بله، تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو بانډو کې اته په خاورونو کې میرمنې اخته دي، اواره ورځ هم دا کارونه کوي. که راست په زیان باندې خبرې وکړو، که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خبرونه کې لرو، خو له تاسو هم که واورو دا به بهتره وي. دغلته په یو شمېر کورنیو کې بیا په وړو نجونو باندې هم کار کوي، میندې هم کار کوي، هغه کارونه چې شاقه دي، ثقیل دي، له توانه وتلي دي، په یوه ورځ باندې ډېر زیات کارونه کوي. زیان یې راتوایه
دقیقاً زیانونه یې ډیر دي. دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي نه پوهیږي، هغه وخت کې بیا داسې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالۍ دوی بیا هغه وخت کې مریضي، هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي، چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت دپاره نه لري چې هغه د اختر ورځې وي. د اختر ورځې کې نو چیرې به دې ته فرصت پیدا شي چې دا استراحت وکړي، کوم چې دا لس ورځې دا نهه ورځې په دغونه ستړیا باندې تیر کړې ده، خصوصا د قالین شوی و دا توشک او بالښتانو پوښونه او کمپلونه پریمیزه او واړه ماشومان انجونو تل راسه ته زوی پایپ واخه، هله تر پوډر راوړه، هله ته دلته په دې باندې وخیژه په پخو باندې دي، هغه پخې چې په اوبو کې بیا دغه کېږي ډېر په هغه باندې فشار راځي، یعنی هغه خپل دغه اوبه خپل دوی ته تکلیف ورکوي، او کله سړی کله ګرمي، دغه حالت ټول ستړیاوي. بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلی، د ځان د پاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکي، د غالي په څندلو کې یا د غالي په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکي. متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي، او بل اخره د خور مریضيږي، او د استراحت ته ضرورت لري، ارتیا ست هغه استراحت نشي کولای، فرصت نه لري استراحت، حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک سې نشي خورلای، اشتیا ورکه شي، نو امکانات هم اکثر کورو کې نه وي، نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کېږي. یعنی همدغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کړده چې موږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کېږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندې کالي لاندې په اوبو کې، او هغه اوبه چې دوی قالینونه پرې وي، کمپلونه پرې وي، فرشونه پرې وي، په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي. حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکام دا شیان چې پیدا سو، نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونو دا شیان پریوي، اکثره یې د ملا تکلیف پیدا کوي، اکثره یې د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې هم فزیکلي پرېشر ده په یو میرمن باندې، هم ذهن نیو پرېشر ده، چې ذهني او فزیکي پرېشر د ناروغی سبب ګرځي.
بله، نو په دغسې وضعیت کې به تاسو له خپلو تجربو نه میرمنو ته څه ووایئ چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، ام ځان ستړی نه کړي، ام نجونې چې په کور کې ورسره دي هغه ستړی نه کړي، څه رقم د خپل کار تنظیم کړي دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینهو څخه به دا غوښتنه وکړو. خیر که زموږ پلرونه موږ ته پام نه ده کړی یا موږ خاوندان موږ ته پام نه ده کړی، نو زموږ اولاد دې موږ ته پام وکړي. دوی اول کومک وکړي، په دغسې ورځو کې خپل کور د خوځو سره کومک وکړي، دا قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته وکته کې خوځو ته وایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو دي په مونږ غږ وکړي، مونږ در سره یو. رسول الله مبارک خپل د میرمنې سره کار کړی، د کار کې ویلي دي دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو څوک روژه ده، مور مې یا خور مې یا خویندې مې یا مې ورنداره غالی پرې وي یا قمپلان پرې وي، دا پایپ ورته زه کش کړم، دا فرض مثال اوبه به زه ورته راوړم، دغه به زه ورسره پورته کړم، په تناب کې به یې زه واچوم، په دا اوسپنه به یې زه پورته کړم. دا یې تا کار نه ده، خوځو ته داسې احساس ورکوي چې تاسې د دوی سپورټر یاستئ، تاسې دوی پوشش کې نیولی ده او تاسې د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسې نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د ښځې ته د زړه تقویت ورکوي، قوت ورکوي، استقامت ورکوي چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونو ته دا توصیه ده، او په زمین کې خوندو ته مې دا توصیه ده چې خوندې هم په تاسې باندې تجربې تیرې شوي دي، نو تاسې کوشش مه کوئ چې هغه څه چې په تاسې باندې هغه تکلیف ظلم تیر سوی ده تاسې تحمل کړئ په ماشومانو باندې. نور واړه نجونې ته هم دغسې وکړئ، زه په ما څه شوي دي چې هغه تر اوسه نه یمه کار نه ګرځم، دا دې هم وکړي، څه پروا لري، د هغه تقدیر ده چې دلته یې زده نه کړي، په بل کور کې خو بیا نه شي زده کولی. دا فکر ځان سره مه لرئ، دا ستا تقدیر و، د هغه تقدیر ستا د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې د هغه تقدیر ته د اوسه ورته خرابه یې، ولې په خدای نه کړه په مرض اخته کوې، ولې په تکلیف اخته کوې، ولې عیبې کوې. او په ځان باندې هم پام وکړئ، د ځان پام هم ډېر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کمپلان پریو، په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دي سده مخې، دغه ایډیا دې خوندې د ځان څخه لري کې نه دی خلاصېږي، ژوند دې دامه لري، کارونه مې دامه لري ورسره، ولې د ځان ته نه خلاصې، هېڅ امکان نه لري چې ته نه خلاصې. نو په لحاظه چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده، همدغسې کارونه هم ورسره روان دي، تاسې نو کوشش وکړئ چې داسې کار ونه کړئ چې په تاسې باندې بوج سي، تاسې ته تکلیفونه ایجاب کړي او تاسې ته مرضونه پیدا کړي، د مرضونو زیږندل سي او استراحت څه ورسره ونه لري. تاسې حتی اړتیا لري، تاسې خواړه ته اړتیا لري، نو چې تاسې جوړ یاستئ ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده او راتلونکی جوړه ده.
بله، په همدې اړه یو بله موضوع بیا دام کېدلی سي چې کله نجونې ودیږي د خسر کره ځي او بیا هلته په هغه بل کور کې لومړی اختر وي، له دې نه بیا ډېره زیاته توقع کېږي چې باید له مخکې نه راپورته سي، کور پاکي او ټول کارونه وکړي، حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه اوسي، دغونه سره بیا د هلته جارو جنجال هم رامنځته کېږي. په دې هکله سره ته وایي
دقیقا فامیلان باید داسې توقعات ونه کړي، د هغه جلۍ څخه چې دغه کور د ماحول سره نابلد ده، د هغه جلۍ سره چې د دغه دستور او رواجونو سره نابلد ده، چې څوک خوشاله کی څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکړي په نوې ژوند کې داخل شوی ده، د یو بل انسان څخه دغه چې زموږ چهره مختلف دي، دغه سي اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره یې سر خوړلې ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وایي زه نارینه یم، ته ما خزه یې، باید ما په طبیعت یې ما په خو یو بوی باندې عادت واخلې، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه واغه ته نکی. نو یو دغه پرشر د خورده پاره بس ده، دغه لورکی د پاره بس ده. متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړه او مکړه ورته خي، خپل څه پر مازه کې ورته خي، څه په جبه کې ورته وایي، څه په اعمال کې ورته خي، څه په ترشتند کې ورته وخي، د خواته راسو چې د کورنۍ خوخه خپل تقاضا لري، خسرګنې خپل تقاضا لري، ټول اندرندې تقاضا لري، ورندار راغله د یو دم ورندار به ټول شیانو ته ورسیږي، هېڅ امکان نه لري. ورندار هم تاسو غوندې انسان ده، تاسې خپل د بل د لور سره خوکي چې تاسې بل کور ته لاړ سي، تاسې سره خوسي، او دغه فرهنګ باید له منځه لاړ سي، دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آګاهي ترلاسه کړي د څه نه څه، خو موږ غواړو چې لرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلي ده، موږ نه څه توقع لري، موږ باید هغه ته څه وکړو، نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمل کړو.
بله، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ، مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه همچنان، ښه ورځ تر رب العالمین مو سپارم.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونه خزی دی طول عمر لپاره ای بی کولیشی.
درسته دا چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز دی خود دا چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی دا بخوی. درانه او شاقه کارونه پا دوی بانده کیگی ده دوی ده مفاصل و او ده هدوک و ده مشکلات و سره مخامخ کیگی. مخصوصا که دیر سقیل کارونه کیگی مخصوصا انجونو تا چه ده جامو پا دوران کیوی او یا دا بی رقمه درانده کارونه که ایچه مونگ خپلا هم دا تجربه لرو چه انجونیم لیدلی چه حتی دا بچه دانی دا باند راو تلیوی یا خدای مکه مسانه سقوط کری خدای مکه مقد خکت را غلیوی نو درانده بی رقمه کارونه دا دوی دا روختیال پاره بده اغیزه لری خو هو دا چه کار کوی پا کار بانده آمخته شی او با غیرت را شی او خپل ده کور جوان چاره پا خپل مخته بوزی دا با خ خبر بی چه سپک سپک کارونه وکی تو تو واره وکی لکه ازالات او هدوکی ده فشار لانده خ وده کهی خ قوی ازالات رازی خ قوی اډوکی راځي اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکي او بار بار وکړي دا څنګه چې یو درون بار په یو واره جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکه او د زنګانه هډوکه په باندې ای بي کوي خو اما هغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلروش ساته
دا
The Nowruz, the Sahar Bada, the Nowruz, the Sahar Bada.